سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو اوس سلرو ساته سمغه کله ساته رادیو نوري دلای شي دا سهار لښوګو د مخام تر شپګو په لاندو چپونو نسیوش او پنځوش مترو او د مخام لښوګو د سهار تر شپګو په منځني چپدل شپګ نویس مخه کوي دلای شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتمبایوا او پوخانی ولسمشر حمید کرزی د غونډې پر مهال ټینګار وشو چې په افغانستان کې د دنجونو ښوونځي او پانتونونه پرانیستل شي. دا مثلا نن ښاغلي کرزی په ایکس پاڼې پوخانی ټویټر خبره کړې ده. خو دا یې نه دي لیکلي چې دا علي د کاته کله ترسره شوي دي. ښاغلي کرزی تر دې مخکې هم تر شپږم ټولګیو پورته دنجونو د ښوونځي او پانتونونه د پرانیستو غوښتنه کړې وه. دا 2008 کال د اگست میاشتې راورسته لکل شوې طالبانو کابل نیولې دي. تر شپږم ټولګي او رپورټ د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي او د 2022 کال په دسمبر کې د نجونو پر مخ د پانتونو دروازې هم وتړلې. پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. د خبره په ننګرهار کې بختر اژانس د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان له لوري د دروازې د تړلو علت د بارونو کو موټرو له چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه ده. طالبان وایي چې دوی هم له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورت غوښتنه کړې چې له دې امله اوس دوړ خو ته د موټر تګ راتک بند دی. امریکایي ځواکونو نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې پنخې کړې دي. پر حوثیانو چې په سر سمندرګي کې تجارتي بیړۍ پنخې کوي او رس مخکې هم د امریکا او برېټانیې ځواکونو بمبارۍ کړې وي. تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداری ورکړ چې غچ به اخلي. د امریکا مرکزي قومندانې وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندي وویشت. د جنوري د 12 د چي د بریټ پر مهال پاتو وشتو زینو کې تر شپېته ډېر اهداف پنخه شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې پورس خبرداري ورکړ چې پر حوثیانو به نورې حمله وشي. او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو. د انتخابات دی چې چین د جګړې اصول د لارې د انتخاب په توګه ورته کتل. د تایوان د مرکزی پوزیسون ګوند کاندید د هو یو ای خپل ماتې ومنله. د لی چینګ تی ډیموکراتیک مترقی ګوند چې د چین د اداره دوي چې تایوان د چین د خاورې و برخه ده د دریم ځل لپاره دی چې د تایوان د ولسمشری په انتخاباتو کې بریالی کیږي. پیکینګ خغل لیتا د خطرناک بیلتون پالی پسترګ ګوري او له هغه سره د سولې خبرې بیا بیا رد کړې دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د تورخم دروازه یو ځل بیا د افغان موټر چلوونکو البته د بارونکو موټر چلوونکو پر مخ تړل شوی ده.
د افغانستان سره نه کوم غاړي راځي دوی نه ویزه نه غوړي صرف پاسپورت غوړي چې پاسپورت ایکسپایر نه وي. ا پاسپورت غوړي بیا د افغانستان حکومت دې خوره کوم ایکسپورت غاړي درمي ای افغانستان حکومت بند کړي.
خو افغان موټر چلوونکو بیا دا کوي چې پاکستان له دوی ویزه او پاسپورت دواړه غواړي. ل دې سره جوخت په کابل کې بعد هغه اوسیدونکو اندېخنې هم در سره شریک کوچ وای اوس په کابل کې امنیت نشته او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. همدارنګه په دې به هم سره راپور واوري چې ملي اتنه اوس څومره ځوانان په افغانستان کې کوي. دا هغه موسیقي ده چې له کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې ژوندۍ پاتل شوې ده. خو خلک شکایت کوي چې د طالبانو پر اتک سره دوی د موسیقي غږولو ته نه پرېښودل کیږي. د دې کسانو اندېښنې به هم وړاندې د سره په راپور کې شریکې کړو. نور مطالبه هم شامل تیم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د وقا په کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني وو. پیل به د افغانستان په مسایلو باندې وکړو. پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. دا خبره په ننګرهار کې بختر خبري اژانس ورکړې دي او ویلې دي چې موټر چلوونکو ته چې بارولونکي موټر چلوي دوی ته اجازه نه ورکړل شوې چې د هغوی چې پاسپورتونه نه درلودل له تورخم څخه تیر شي. طالبانو هم ورته عمل کړی دی او ویلې دي چې له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورت غوښتنه کړي. تفصیل په راپور کې
د تورخم دروازه لاتی رشپی راهی سی د باروډونکو موټرو د تګ را تک په مخه تړل شوې ده. یو شمیر افغان او پاکستانی رسنیو د تورخم دروازې د بندیدو لامل له موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزو غوښتل یاد کړی دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس د ننګرهار ولایت د سیمایزو چارواکو په حواله د خبره کړې ده او زیاته کړې ده چې دروازه د یاد ستونزې له امله لنن سهار راهیسې تړل شوې ده. پاکستانی رسنۍ دنیا نیوز هم دا خبر په همدې ډول خپور کړی دی، خو پاکستانی لوري ته د سوداګرو یو استازي ایمل شینواری ازادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته یوازې د پاسپورت لرلو شرط ایښی دی او د ده په خبره د ویزې درلودل مهم نه دي.
بیګا د لسو بجو نه او تر نن اوسه پورې یو بجه د پاکستان ټیم نو دروازه بنده د افغانستان سره نه کوم غاړي راځي دوی نه ویزه نه غواړي، صرف پاسپورت غواړي چې پاسپورت ایکسپایر نه وي. ا پاسپورت غواړي بیا د افغانستان حکومت دی خو نه کوم ایکسپورت غاړي درمي آیا افغانستان حکومت بند کړي نو اوس مهال دروازه بنده.
د تازه میوه یو شمیر افغان سوداګر هم د دروازې پر تړل کېدو اندېښمن دي او وایي که ژر تر ژره خلاص نه شي په موټرو کې بار تازه میوه به خراب شي. حاجی امین چې افغان سوداګر دی او تورخم دروازه کې پر تازه میوه بار دوه موټرې ولاړې دي ازادي رادیو ته ویل
زموږ خپل موټر ولاړې په تورخم کې او دا چې ورو بس خپل ټیم ته راو نه رسیږي نو دا ډېر غټ ځان دی. هم یو خو مسئول لګوم کې مونږ باندې ډېر زیات ده دا میوی باندې او بیا چې دلته ایثار شي او دی خوړی شي نو تبن چې رو دا مسول بیا خپل برداشت نشي کولای دا کرایګانی برداشت نشي کولای.
نو موړې وای د پاکستان له لوري د باروډونکو موټرو چلوونکو ته د پاسپورت شرط ای خودل زکه سخت دی چې افغانستان کې د پاسپورت اخیستل تر ټولو سخت چاره ده. بل افغان سوداګر حجی عظمت الله چې له پاکستان خوراکي توکي راوړي د پاکستان حکومت تورنوي چې قصدن سوداګرو ته ستونزې جوړوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
تجارانو ټکر ټکر دروسه پر رقم زړه مالونه چې بل کړی په کراچي باندې دروسه ولایر از موږ د تجارانو ته په کاسته ضربه ورکوي سیاست په تجارت ګړي.
دا چې یاد لاره به کله پرانیستل شي او د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت څه کړی دي و مغختل په دې اړه د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ویان دی عبدالسلام جواد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني یو مسؤل خانجان علي کوزي وای د پاکستان حکومت لوري موټر چلوونکو ته د پاسپورت او ویزې اخیستلو موده پای ته رسیدلې خو موټر چلوونکي د تخنیکی ستونزو له امله نه دي توانېدلې چې پاسپورتونه ترلاسه کړي نو ځکه پرې دروازه تړل شوې ده. هغه ازادي رادیو ته وویل
اوس لار بند ده متاسفانه امخت او دې مخت ډېر موټر ولاړې دي او زموږ تجارت یې ډېر جدي ستونزو سره مخامخ کړي. زما هیله دا ده چې باید یو میاشت دوه میاشتې نور هم وخت ورکړل شي چې تر څو دغه مسله مونږ حل کړو په تخنیکي لحاظ او که داسې ادامه ورکړل شي دواړو طرفو ته ډیر نقص رسیږي.
د یادونه ده چې تورخم دروازه داسې مهال د باروډونکو موټر چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزې د غوښتلو له امله تړل کیږي چې د روان 1402 مریض کال د لړم میاشتې په 13 نیټه هم د ورته ستونزې له امله دا دروازه د یوې ورځې لپاره تړل شوې و چې بیا د دواړو غاړو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرانیستل شوه.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته. ازادي بنسټ د هرات ولایت زلزله ځپل ته د لزګونو کورونو د ویش خبرو کړی دی. یاد بنسټ مسؤل میرویس عزیزی په خپل ایکسپانل کې دی چې د څلور میاشتو څخه په کم وده کې د خرګوټي بشپړ کړي او خلکو ته یې سپارلې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په لویدیس کې د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د سرپناه د جوړولو او ویشلو په دوام عزیزی بنسټ د شاوخوا 300 کورونو د ویش خبر ورکړی. د یاد بنسټ مسؤول میرویس عزیزی د جنوري په 12مه په خپل ایکسپانل لیکلی معیاري خارګوټی د څلورو میاشتو څخه په لږه موده کې بشپړ او خلکو ته وسپارل شو. هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس بیا د دې کورونو په تړاو په خپل ایکسپانل لیکلی چې د 260 کورونو لرونکي د خارګوټی د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ په سیاب کلی کې جوړ او خلکو ته وسپارل شوی دی. د یاد کلی اوسیدونکي په دې سړې هوا کې د سرپناه پیدا کولو په اړه خپل خوښي څرګندوي خو دوی وایي چې یوازې 110 کورونه خلکو ته سپارل شوی او غوښتنه یې ده چې 50 نور کورونه دې هم زلزله ځپلو ته وسپارل شي. د سیاب کلي اوسیدونکي ایسای دا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي دا 50 کورونه د ګاونډیو هیوادونو څخه راستن شویو کډوالو ته ورکړي.
د 110 کورونو کلی مکتو سپارلې خو 50 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت مکتوي چې دا 50 کورونه تاسو ته نه درکو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه واده کړي، کوژده یې کړي، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دی ورکړي.
دیت کلی او بلوسیدونکو شیر احمد هم مرته خبره کوي.
50 کورونه مخته نه دی راکړي. د دولت څخه زموږ وختونه دا چې هغه سرپناوي چې زموږ لپاره جوړ شوی دي مخته وسپارل شي.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي وو په خیمو کې ژوند کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د یخنۍ له امله د ورپېښو ستونزو کیسې کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د نایب رفیق کلی اوسیدونکي غلام علی ازادي راډیو ته وویل
د 110 کورونو کلی مکتو سپارلې خو 50 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت مکتوي چې دا 50 کورونه تاسو ته نه درکو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه واده کړي، کوژده یې کړي، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دی ورکړي.
په سیاب کلی کې مو د 50 کورونو د نوې شولې دا پاړه او دا چې په پاتې کلیو کې به کله زلزله ځپلو ته کورونه وسپارل شي. پیرات ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان نصار احمد الیاس وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هرات ولایت د تیر کال په اکتوبر میاشت کې زورورو زلزلو ولړزوه چې تر ټولو قوي د اکتوبر په 10 او 15 وشوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې د هرات ولایت په زلزلو کې 43 ډیر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10 په بشپړ ډول ړنګ شوي دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته د بیلابیلو بنسټونو لخوا د یو شمېر اضطراري سرپناو د ویش خبر ورکړل شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي په کابل ښار کې د نامنې وروستۍ پیښو چې له امله یې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبل واوښته سخت اندېښمن دي. کابل ښاریان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته فکر کوي چې په هیواد کې به امنیت ټینګ شي، خو دوی په خبره چې وروستۍ پیښو دوی اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د سرتاسري امن د ټینګښت دعوه کړې، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د نامنې وروستیو پیښو ښوده چې افغانستان لا هم د اوسېدو لپاره امن هیواد نه دی. پلازمینه کابل د تیرې اونۍ د شنبې، سه‌شنبې او پنجشنبې په ورځو کې د درې بیلابیلو چاودنو شاهده و چې دوی د کابل په لویدیځ او یوه ختیځ کې وشوه. د طالبانو د حکومت د شمیرو پر بنسټ چې تر دغه چاودنو وروسته یې رسنیو سره شریکی کړي، په درې واړو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له ډیر شو ډیر ټپیان شوي. خو د ځینو خپلواکو سرچینو پر راپورونو کې بیا په بیلابیلو پیښو کې د ټپیانو شمیر تر دې هم زیات ښودل شوی. داعش خراسان څنګه د شنبې او سه شنبې د ورځو د حملو مسؤلیت منلې. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د نامنې وروستۍ پیښو سخت ویرولي او د خپلو ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار د دشتي برچی د سیمې یو وی اوسیدونکو چې نه غختل په دې راپور کې نو مخبور شاه ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې ولی وشل کیږي.
خانواده ها په شدت نگران هستند.
کورنۍ د امنیت په اړه ډېرې اندېښمنې دي. ان دوی خپل لونه او زامنو ته کورسونو ته د تګ اجازه نه ورکوي، ځکه په وروستیو دوونیو کې د نامنې پیښې بیخي زیاتې شوې دي. د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنې زیاتې شوې او په ډېره ویره له کورونو وځي.
د دې خار یو بل اوسیدونکو چې دا هم نغواړي پر راپور کې نو مخبور شاه ازادي راډیو ته ویل ک څه هم دوی ته ملرل چې د طالبانو په واکمنۍ کې بعد نامنې پیښې پایته ورسیږي، خو افغانان په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې بیا بیا وژل کیږي.
ښکاري چې دا وضعیت نورم شاید خراب شي، ځکه تر دې وړاندې هم امنیتي کسانو وعده کړې و چې دغه وضعیت به سمیږي او د خلکو امنیت به نسی. خو له دې ښکاري چې دوی په دې کې کم راغلي دي او وضعیت نورم د خرابېدو څنګه ته روان ده. نو امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی ده او خلکو ته یو روحي او رواني تشویش تشویش پیدا شوی ده.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي او بنسټیز اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران د خلکو د اندېښنو او غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت ثبات په اړه غږیږي، خو اوسمهال د دله قوله افغانان د فقر، بیکاری، د بشري حقونو نقص، په خصوصي حریم تیرې، با کیفیت زده کړو، امنیت او رواني ارامۍ نه لرلو له امله ځورېږي. خاغلی فائق په کابل کې د نامنۍ د وروستۍ پیښو په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، له بده مرغه دا نامناسب وضعیت ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو ور بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وخت نا وخت چاودنې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې زور اخیسته. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتیرش د 13 دسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اگست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 28مه په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلي چې د نامنۍ په دې پیښو کې د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. طالبانو د دغه راپور په اړه رسمي خبرګون نه خودلې.
azadiradio.com
یو شمېر نجونې چې د طالبانو د حکومت لوري له زده کړو راګرځول شوې د رسنیو لارې د ښوونځیو د تعلیمي نصاب خپرول ګټور بولي، خو وايي د خبرونې په ښوونځیو کې د مخامخ زده کړو ځای نشي نیولی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له لوري لا هم له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په زده کړو بندیز په خپل ځای دی. له زده کړو محرومې شوې یو شمېر نجونې د رسنیو له لارې د ښوونیز پروګرامونو خپرول ګټور بولي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د بېلابېلو لاملونو له امله نشي کولی دغه خپرونې په دوامدار ډول تعقیب کړي، خو بیا یې هم له دې خپرونو ډېر څه زده کړي دي. د کابل ښار د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکي چې له زده کړو منع شوي وایي دغه خپرونې په ښوونځیو کې د زده کړو ځای نشي نیولی او باید د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیستل شي.
رسانه ها، رادیو ها، از طریق دریچه های تلویزیون، برنامه های آموزشی
در رسنیو په ځنګړي ډول د رادیوګانو او تلویزیونونو لاره د روزنیزو پروګرامونو خبرول د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو پاتې دي ډیر ګټور دي. که څه هم ښایي په دې خبرونو کې ټول هغه مسایل چې په ښوونځیو کې تدریسېږي راونن غاړل شي، خو بیا هم ګټور دي.
ما آگاهی به ده تمام موضوعاتی که در مکتب خواندم شو گفت باز هم بسیار برنامه های خوبی از
زلفا دانش هم چې د کابل د ښوونځي زده کوونکي د وایي د رسنیو له لارې د ښوونیزو پروګرامونو خپرول د دوی لپاره تشویقي بڼه لري تر څو دوی له زده کړو لرې نه شي.
برنامه هایی که در
هغه روزنیزی خبرونه چې دی رادیوګانو او تلویزیونونو له لارې خبريږي زده کړو په برخه کې ترې ټول ګټه اخلي. زه خپل هم د خبرونه اورم او ګټه ترې اخلم. د خبرونه ګټه ورې دي موږ خپل درسي موضوعګانې له همدې خبرونه اخلو.
خول دې ټولو سره سره لزده کړو محرومې شوې نجونې وایي چې د رسنیو ښوونیزې خپرونې له ټولو مثبتو اړخونو سره په ښوونځیو کې د مخامخ زده کړو په شان اغېزمنې نه دي او باید ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د زده کړو ټولې دروازې پرانیستل شي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالین هم ورته نظر لري. له ډلې فضل الهادي وزین ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه خپرونو هرکلی کوي، خو وایي چې د مخامخ زده کړو په نسبت یې اغېز کم دی.
درس اخیستل طبعا د حضوري تحصیل او تعلیم او په پرتله دغه فایده کمی دي، اما د افغانستان په شرایطو په نظر نیولو سره متاسفانه د مکتبونو او د پوهنتونو دروازې د نجونو پر مخ بندې دي. نو دا هم یو وسیله ده، یعنی د رسنیو له لارې درس اخیستل او څه شی زده کول دا هم ښه ده. یعنی
د طالبانو حکومت له خوا له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د ازادي راډیو په ګډون یو شمېر رسنیو د ښوونیزو پروګرامونو په ځانګړي ډول د ښوونې او روزنې د نصاب له مخې یو شمېر خپرونې پیل کړې. د دې ترڅنګ یو شمېر مؤسسو او اشخاصو آنلاین تعلیمي پروګرامونه یو کورني ښوونځي هم جوړ کړي دي. په دې پروګرامونو کې د نورو مضامینو ترڅنګ د ښوونځي مضمونونه تدریس کېږي. هڅه مو کړه چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه وپوښتو، خو نوموړي زمونګړي کې ځواب نه کړی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د یو طرز العمل له رامنځته کولو وروسته به د زده کړو محدودیت پای ته ورسوي، خو له دوه کلونو ډېره موده کېږي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او له تېر یو کال راهیسې د دوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په بیلابیلو بهرنیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په دې هیوادونو کې اعتبار نه لري. البته دوی هغه لیسانسونه یا د موټر چلوونکو جواز چې دوی په افغانستان کې ترلاسه کړي په دې هیوادونو کې اعتبار نه لري. دوی وایي چې دغه ستونزې ورته غټ سرخوږی پیدا کړي. د چولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په بیلابیلو بهرنیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په کوربه هیوادونو کې د دوی لایسنس یا د موټر چلولو جواز د اعتبار وړ نه دی. دوی وایي چې د خپل ورځنیو کارونو د ترسره کولو لپاره موټر او د لیکت را لیکت وسیلو ته اړتیا لري، خو د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو لپاره باید په کوربه هیوادونو کې د نظریې او عملي زده کړو کورسونه له سره ووایي. د دوی په وینا په کوربه هیوادونو کې د موټر چلولو د جواز ترلاسه کولو پروسه ډیرو پیسو او وخت ته اړتیا لري. فرزانه چې اوس په کاناډا کې ژوند کوي وایي د دې د افغانستان د موټر چلولو جواز په کاناډا کې اعتبار نه لري. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
یګونه فائدې د افغاني لایسنسونو یوازینی ګټه دا ده. د مثال په توګه تاسو کولی شئ دلته د جواز لپاره غوښتنه وکړئ او دوی به تاسو ته ډیر ژر لایسنس درکړي. کنه نو د افغاني جواز په درلودو سره تاسو درته موټر نشئ چلولی او د افغانستان لایسنس نشئ کارولی.
په فرانسه کې یو افغان کډوال حبیب الله په قربه هیواد فرانسه کې د شخصي موټرو د اهمیت او په دغه هیواد کې د موټر چلولو د جواز ترلاسه کولو د ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د خلکو لپاره یو سخت ستونزه ده کله چې کورنۍ ولري یا خپلوانو کرزي یا له هغه بغیر کار ته ځي باید موټر ولري. هر څوک ورته اړتیا لري. دلته فرانسه کې د موټر چلولو جواز ترلاسه کول ډیر وخت نیسي، لږ تر لږه یو کال. په لږو پیسو لایسنس نشي ترلاسه کېدی، لږ تر لږه د 15,000 څخه تر 6,000 یورو مصرف پرې کیږي.
که څه هم په اکثرو هیوادونو کې له عامه ترانسپورت څخه د خلکو ګټه اخیستنه ډیره ده، خو عام باور دا دی چې د شخصي موټرو تګ راتګ لږ وخت نیسي او ډیرې اسانتیاوې لري. تر اوسه په بهر کې د افغانانو د کوربه هیوادونو لخوا د افغانستان د موټر چلولو د لایسنس د نه اعتبار د لامل په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو د هرات د ترافیکو ریاست د موټر چلولو د لایسنس پخوانی مسؤول سید ګلاب شاه وایي چې د افغانستان د موټر چلولو نړیوال جواز په څو ژبو دی او باید په ټولو هیوادونو کې د اعتبار وړ وي. خو زیاتوي چې د جعلي جوازونو په ګډون چې په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې جوړیږي له امله یې ځینو هیوادونو کې د اعتبار نړیوال موټر چلولو جوازونو اعتبار له لاسه ورکړای دی.
فکر مې کوم کې به امی اساس شاید اگر بعضی کشورونه یا بعضی جواز لسنسای
زه فکر کوم چې که د افغانستان د موټر چلولو جوازونه په ځینو هیوادونو کې د منلو وړ نه وي لامل یا دغه هیواد د خلکو چارواکو نه بلتیا ده ورسره او یا هم د جالي جوازونو موضوع ده چې په ځینو ځایونو کې جوړ شوی.
په ایران کې یو افغان اوسیدونکی غلام اصغر افغان ادعا کوي چې په دغه هیواد کې د افغاني نړیوال باروړونکو موټرو چلولو له جواز پرته د نورو موټرو جوازونه د اعتبار وړ نه دي. هغه په ایران کې د افغان موټر چلولو جواز د بې اعتبارۍ لامل داسې ښیي.
دلته یوازینی خبر دا ده چې کېدی شي دا په مختلفو لارو د پیسو یا واسطې له لارې اخیستل شوی وي یا جالی وي یا ښایي شخص د موټر چلولو وړتیا ونه لري.
هغه مسله چې په جرمني کې یو افغان کډوال یې هم وایي. د هرات اوسیدونکی احمد ادعا کوي چې څو کاله وړاندې د پیژندنې پر بنسټ د موټر چلولو جواز ترلاسه کړ.
څو کاله مخکې مې لایسنس ترلاسه کړ، زده کړې مې نوې کړې، خو موټر مې درلود. آزاد کاروبار مې کولو. یو آشنا مې چې د ترافیکو په مدیریت کې و د موټر جواز یې راته واخیست.
موږ په افغانستان کې د موټر چلولو د لایسنس اخیستلو د شرایطو او په راپور کې د نورو یادو شویو موضوعاتو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو د عمومي رئیس د سکرتر نجات نواز
په ګډون د دغه ریاست مسؤلین وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په بېلابېلو هېوادونو کې میشت افغان کډوال په ځانګړې توګه هغه کسان چې په تیرو دو کلونو کې له افغانستانه وتلي وایي چې په افغانستان کې ټولې تجربې او زده کړې صفر دي او باید د خپل مسلک او کار په ګډون د ژوند ټولې چارې له سره پیل کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پر موسیقی غږولو د طالبانو له بندیز وروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دوی په ځانګړو مراسمو لا غېټلې ودونو کې اوس د طالبانو له ویرې د نورې موسیقي غږولو ترڅنګ ملي اتڼ هم نشي کولای. د چولې ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملیتان د افغانانو هغه د دوی زنه چا چې د دوی د خوخیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې کولی و، خو اوس یو شمیر دوی وای چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلی واکمنې دو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوخیو په مراسمو کې اټنونه هم نکېږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکو دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بند نه ځوانان هم نشي کولای، دا جرأت نشي کولای چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولای شي. د دوی پام غواړو د برخته ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګ کېدو سره مخ نشي.
مال د کابل ولایت اوسیدونکو دی او دا تیرونه یې د کوژدي مراسم وو. وای ارمان یې وو چې د اتنچانو یو ډاله راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو لویرې زړه خنه کړ. هغه ازادي رادیو ته وویل
سره زمخ کې زم ما کوژده په هوټل کې و، بدبختانه سیما د بندیز لامل مې اتنچان راونه وتل چې اتن وکړي. مولې کوم مشکل ما ته جوړ نشي، نورما کنټین چې د ملياتن کوي هغه ما خپل کوزه ته دعوت نکړ.
نو مړای وای پر موسیقي غږولو د بندیز لامل له ملياتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کم شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوخیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتن ته اجازه ورکړې کنه و مغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتړ بندیز نه دی لګولای. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکي اسمت قانې بیا وایي چې پر موسیقي بندیز په ملي اتن بندیز دی، ځکه په خبره یې اتن له موسیقي پرته نه کیږي.
غي په موسیقي باندې یو ډول بندیز لګولای دی او د موسیقي بندیز د سبب ګرځي چې په اتن باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتن په موسیقي باندې تنظیمي کی تر اوسه پورې موږ اکثره ځوانان
د یادونې ده چې په تیر حکومتونو په ځانګړي ډول په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال ملي اتن د خوښۍ له محفلونو پرته په یو شمیر ملي او فرهنګي غونډو کې هم د ځوانانو لخوا کېده او په پراخ ډول دود شوی و. د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتن په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو. د یاد پوهنتون د نڅا د څانګې مشر مایکل استنیچ هغه مهال رسنیو ته وویل چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتڼ د ارزښت په اړه د څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامل کړه.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ سیدگی وزیره چلا لا ولای مزای نابو دستین جیری لیره چسنیه غوڑه گرزاوه
د خبرونه دویمه نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته نیم نړۍ پروګرام لرو خطر هغه وړاندې لند خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روز او تمبای او بخانی ولس مشر حمید کرزی د غونډې پر مهال ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د تنجونو پر مخونځي او پانتونونه پرانستل شي. دا مسله نن ښاغلی کرزی په خپل ایکس باندې په خوندي ټویټر خبره کړې او خدای نه د لیکلي چې دا لیده کاته کله تر سره شوې دي. ښاغلی کرزی تر دې وړاندې هم تشپږم ټولګي پورته د تنجونو پر مخ د خونځي او پانتونونو د خلاصېدو خبره کړې وه. نن سهار پاکستان یو ځل بیا د ترخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. دا خبره په ننګرهار کې بختره اجازه د طالبان د اطلاعات او کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان لوري د دروازې د تړلې علت د باروډونکو موټر چلونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه ده. طالبانو هم د پاکستاني موټر چلونکو د ویزې او پاسپورت غوښتنه کړې چې لاملې دوړ خو ته د تګراتک پر مخ دروازه بنده شوې ده. امریکایي ځواکونو نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې پنخه کړې دي. پر حوثیانو چې په سر سمندر کې تجارتي بيړې پنخه کوي یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیا ځواکونه بمباري کړې وي. تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداری ورکړی دی چې د دې کار غچ پخلی. او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو. د انتخابات د چین د جګړې اصولې د لارې د انتخاب په سترګه ورته کتل. د تایوان د مرکزی پوزیسون ګوند کاندید هو یو ای خپل ماتې په دې برخه کې ومنله. د لی دیموکرات مترقی ګوند چې د چین د ادارې دوي چې وایي تایوان د چین برخه ده. د دریم ځل دی چې دوی د تایوان د ولسمشری په انتخاباتو کې بریالی کیږي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
رور پلار ایسو ور سره برسته ده که ای با افغانستان که متاسفانه چی نه ده اخپلا بلکه نور جونه نور خزه چی کار که وی ابدا مشکلات دیر سیاته لری.
یو میرمنی غږ مو واوریده چې ویلې په افغانستان کې یو شمیر نارینه خپل میرمنو سره د یو په کار کې مرسته کوي. اوس چې افغان میرمنې له کورس څخه بهر کار نشي کولای د کورنۍ نارینه او ته څه کول په کار دي تر څو د غو لاسي صنایع ته بازار پیدا شي.
که هغه د لور په چیره کې وي، که هغه د خور په چیره کې وي، یا د میرمنو په چیره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې دغه سو میرمنو لاسنیوی وکړي او د دې زمینه مساعده کړي ته د دې وخت ورکړي تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي.
کورنۍ او کې چنارینه نشته یا هم نه غواړي چې خځو ته لکوره بهر کارونو کې وګه ورکړي په خپل میرمنې د ځان لپاره څه کولای شي.
پیجان من برخواد باز کردم خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم.
نن امده موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اردن کو د طالبانو له دوام ځلی واکمنې وروسته غ میرمنې هم اوزګاره او په کور کې نول شپې چې لوستي وي او له کورس څخه بهر دندې درلودلې. له دوی څخه یو شمیر وایي چې په کور کې لاسي صنایع جوړوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشي ورته پیدا کولای. د کورنۍ نارینه هم په دې برخه کې مرسته نه وسره کوي. ځینې دا میرمنې دې ته اړې شوي چې د خپل وګندل شوی او شیانو لپاره آنلاین پانه جوړ کړي او په دې ډول خپل کاروبار کار پر مخ بوزي. په کابل کې د یوې دولتي ادارې پوخانی کارکونکي چې وسله دند څخه ګوښه شوی او خپل نوم نه یادوي وایي چې اوس د آنلاین پاڼې له لارې خپل لاسي صنایعو ته بازار پیدا کوي.
پیج آنلاین برخود باز کردم، خدا را شکر، بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کرد.
آنلاین پانه می خلاصه کرد، شکر دختر لپیله می خیلی قوی شروع کرد. لحقه وقت چه ده طالبان حکومت پا کورکین اولوزه پا دی فکر که وم چه دست کار پیل کردم، چه خپلا دزن نیسا واسم، شخصی کارو بار میوی، هم با پیسی گتم او هم با مصروفایم. دی هدف تا در رسیدولو لپاره میوو گختل چه پلال جوشوی شایان پا خپلا آنلاین پانکی ننداری تا کیگدم. ترچوی پا افغانستان و بحر که خلق وگوری او ویخلی، نقشی شوی منظری می صفا کی دی، تابلوگانی دی، دخز و پلال جوشوی افغانی کلی، دسکولونه، زیورات، دنارینه و لپاره خامکی خنونه او داسی نور اصیل افغانی توکی چه کلونه کلونه تاریخ لری، سمون پا آنلاین پانه که ننداره تا وراندی شوی دی، کتا هم لگ وقت کی گی چه دا کار مو پیل کرده دی، خولگتی سخه خواخه یم، خواری مو بیزایه نلگی.
لدی میرمنه سخه مو پختلی چه دا لاسی صنایع چه دول جوده بی، او هاگه میرمنه چه یو مهارت زده دی، خونه کاره بی، لخپلو تجربو سخه چه ارتوائی؟
خیاط دارم، سفارشاتم خیاط آماده میسازم. رهبریت و اینوانش تمامش در دست خودم از فقط
خیاط دارم، کلچو فرمایش اخلم هغه جوده بی. بل نورې ښځې هم خپل ګنډل شوي شیان نوړي او موږ یې په خپل آنلاین پاڼه کې د خرڅلاو لپاره ورته ږدو. زما په نظر هره میرمن چې په هره برخه کې مهارت لري باید وکاروي. په کور کې له بېکاره ناستې څخه څه نه جوړېږي. اقتصادي ستونزې او رواني تکلیفونه ورځ په ورځ زیاتېږي، نو ښه به دا وي چې که په پیل کې ستونزې هم وي، باید حتما د یوه کار زمینه ځان ته برابره کړي. ما چې آنلاین پاڼه جوړه کړه، نه مې ډېرې پیسې درلودې او نه هم د چا ملاتړ. په کم لګښت او یوازې ځان مې دومره لاسي صنایع راټول کړل چې د کار پیل ورباندې وشي. اوس ډاډه یم چې کار به مې ډېر ژر ډېره ګټه وکړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره کار کول سخت شوي. ډېرې خبرې باوري خنډونه به له مخې لرې کوي، بیا به خپل هدف ته رسیږي.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو په حکومت سربیره د خپل کور له نارینه وو څخه شکایت کوي، وایي چې په کارونو کې خو اسې هم مرسته نه ورسره کوي، له دې سره سره د دوی په وړاندې خنډ هم جوړوي. په دې اکله مولې ماسلې او آرایشګرې مریم سره مرکه کړي. هغه په پیل کې په ټوله کې د افغان ښځو په ستونزو غږېږي.
کله چې طالبان راغلي دي، یعنی شرایط دومره ښه نه دي. زیاتره میرمنې چې کار کوي اوس بیکار دي، په کور کې مصروفیت نه لري، اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي. یعنی زیاتره هغه کسان وو چې سواد درلودل، یعنی کار کوله، نه ها سخت میگی، بلکه اغوی اقتصادی مشکلات هم خندی لری. متاسفانه چه دولت اغوی تا هیس پام نکه، یه تا نوای چه دوی بکور که آیا سل لری سد نلری. هاو خزو چه میره نه درلو دل یتیمانی و اغوی اوس زیادتران گدگری تا مجبور شویدی پا افغانستان که زیادتران خزی اتا زیادتران کسان خپل لکور وسایل خرس کرده. یعنی اقتصادی مشکلات بی حد و بی اندازه زیاد شویده. خو دولت این صورت د کار زمینه نبرا و بروی. تحصیل خوب بندی در امن ثانی پوری. در امن ثانی کلوی کلو چی در خز لمیز نلار شی، در امن ثانی به هم شاید لمیز نلار شی. خوز پا دیار این سوک فکر نگی چی خزو سه مشکل لدی. طول با دا جهانیان سازمان ملل طول وای چی باید خلاصی. دوی که با اساسی فکر ارتا نگی، یوازی وای باید عملی وکی او محدودیتون نوازه کوی، لفظی گفتار دی، یعنی عملی ندی. یعنی هیچ سوک ده افغان خزو با کسی که ندی چی دوی سه کوی، سه غواری خواسته است. ده زیادتر زوانان دی، مخبل نظر چی ده ده زوانی چی ده یا سده چی بیار نرزی. زیادتر زمون زوانان چی اوز بخصوص چونی چی اوز ده تحصیل وقتی ده، ده کار وقتی ده، اوز بیکار دی. یعنی دوی با کلا چی زارشی با دوی کار تپریدی، یعنی کلا چی زوانی لارشی، یعنی آغا توانی چی اوس لری آغا پا آغا وقت کی نوی. یعنی کم سچی مون اون زوارو چمونته په وخت کې راکول شي هغه به خوند نه کوي، هر څه په خپل وخت خوند کوي زما په نظر. یعنی دوی ته باید ټول جهان باید دوی ته متوجه شي، د افغان ښځو او میرمنو نه د اقتصادي مشکلاتو، د تحصیل د مشکلاتو باید وګوري، د افغان ښځو او میرمنو چې اوس په کور کې دي هغوی څه کوي. تا یو څوک نه وایي چې دا میرمنې چې کار کول، همدا څوک چې خپل اقتصاد د کورنۍ اقتصاد د خپل هیواد اقتصاد جوړول، اوس دوی په کور کې څه کوي هیڅوک دې ته فکر نه کوي.
بله، له ځانه راته وایي خپل د ژوند څومره تغییر وکړ، څومره مشکلاتو سره مخ یې.
خپل مشکلات ډېر دي، دا تنها اقتصادي مشکلات لرم، بلکې زما خپل پوهنتون و چې بر شوی دی. یعنی زه کله چې دا فکر کوم چې دا کله خلاصیږي، دا کله بیرته جوړیږي، د دې تر څنګ چې ما خپل مکتب وویل ما کار هم کوله، نو ماته ډېر ښه و. اوس مشکل شوی دی ژوند راته. زه چې فکر کوم چې دا خو زما خپل ځواني وخت ده، دا زما دغه وخت دی چې زه باید تحصیل وکړم، دغه وخت دی چې زه باید کار وکړم، خپل ځان ته یو ښه ژوند، خپل عایده ته یو ښه ژوند جوړ کړم. بس هیڅ کومه زمینه ماته کومه داسې خاص زمینه برابره نه ده چې زه د خپل راتلونکي ژوند فکر ورته وکړم. داسې و چې ناهیله شوي یو.
که په دې باندې خبرې وکړو چې وضعیت خو د تاسو په وینا او د نورو میرمنو په خبره، میرمنې په کاري ساحه کې، په تحصیلي ساحه کې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، دوی له هر څه نه محرومې دي. په همدغسې وضعیت یو شمیر میرمنو آنلاین کارونه پیل کړي دي. چلغې جملې څخه به تاسو هم یاستئ چې په ګډه له نورو میرمنو سره آنلاین کارونه پیل کړي، مثلا پیچ لري خپلو هغه ته دغه لاسي صنایع ته په دې اکله معلومات راکوي چې دغه یو صفحه درلودل، یو پیچ درلودل، دا څومره ګټه کوي چې هغه لاسي صنایع ننداري ته وړاندې سي چې خلک د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وګوري او راسي وایخلي.
متاسفانه چې آنلاین پیچ ویلې دومره ډېره فایده نه لري. که موږ وګورو اول آنلاین پیچ جوړ کوي، هلته باید فالوور دې ډېر شي. کومه پیچ موږ آنلاین جوړوو هغې خلکو ته دي، یعنی خلک باید پیسې ولري، د خلکو باید اقتصاد جوړوي چې یو څه واخلي. متاسفانه چې دومره ښه ده داسې اقتصادي مشکلات زموږ نه حلوي. صنایع دستي ډېره زیاته او ډېره خاص خاص کارونه کړي وو، خو بدبخته ده چې هغه زحمت چې هغه ښځې هغه جوړې چې ایستلی وو هغه ورته برابر نه شو. یوازې کتلې باید هر څه واخلي. او متاسفانه په افغانستان کې دومره اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي چې خلک یوازې راځي ګوري. یعنی دومره خاصه فایده یې څوک نه درلودل په دغه نمایشګاه کې. متاسفانه آنلاین پیچ هم ښه دي، بیل بیلو ځایونو ته خلک ګوري، دورو هیوادونه، څوک چې په خارج کې دي، څوک چې عبدالته هیواد کې دي. زیاتره زموږ داخلي مشتریان خو دومره دي نه ده، خو خارجي ده، ځکه چې زموږ صادرات واردات نشته په خارج کې، نو موږ ورته نشو برابرولی.
بله، که څه هم تاسو ویلي چې ډېره زیاته فایده نه لري آنلاین پیج، خو له هیڅ نه تاسو په نظر آیا ښه نه ده؟ له دې نه چې یو میرمنې سایډ ونري، اوس اکثره زموږ او تاسو لوستې میرمنې بیکاره سوي دي، څه نظر لري؟ له دې چې په کور کې ناست دي هیڅ کار ونه کا، همدغه د آنلاین له طریقه که دوی خپل لاسي صنایع خرڅ کا، یو څه ناڅه به کورنۍ ته اقتصادي مرسته نه وي؟
زما په نظر که دولت یو ښه زمینه ښځو ته برابر کړي، همدا صنایع دستي ته، ډېره به فایده وکړي. هم نه تنخوا څوک چې خرڅ کوي، حتی اقتصادي مشکلات هم ښه کوي او هېواد ته هم ښه ده چې دا صنایع دستي دا کارونه چې کوي. ډېره ښکلي ښکلي کارونه دي چې ښځو کولی شي. افغاني کالي دي، بېلابېله رقب کالیارې دي، ازبکي، تاجکي کالي، بوره دوزي، خوابک، همدا کارونه.
په دغسې یو وضعیت کې میرمنو ته څه کول پکار دي چې عام ځان مصروف وساتي او هم یو څه وګټلی سي؟
ولاره چې دا عبدا خیاطي او صنایع دستي کارونه دي چې ورته پاتې دي د اوسنۍ شرایط کې. بس دا زما په نظر ښه دي، باید کار وکړي څوک چې په کور کې دي، هغه څوک چې زده دي باید کارخانې جوړه کړي، باید یو فابریکه یو دسی ک فابریکه بوګه یو سوخه زی چی په نورو هیوادونو چې دی پیسې دار دي تجار دي اكو باید د خزو چې افغانستان کې دی دوی ته یو خزه وینه ورته برابر کی کغه دلته یو د کاری زوینه برابر کی یو لاس ک سر شل ک سر خزو کار وکي ډیر خده خزو ته اتا کول شي چې ک نورو ته خرڅه کی خپل ذات ته خو یو څه جوړول شي زما په نظر خده د صنایع دستي او خابک او بوردوزی او داشیان او خیاطی تر څنګه ډیر ښه ده چې کار زبیده کاری ورته بساید شي زما په نظر.
بله له ځانه راتوایه استاذ په کور کې څه پلان لري چې وضعیت کم داسې دوام وکاندي ځان ته به څه ډول له دې زیاته د کار زمینه برابروي؟
زما خپله خیاطي بزده ده، ارشګري بزده ده، خو متاسفانه چې زه ارشګري کولی نه شم. زما خپل نظر دا ده چې زه به یوه ښه زمینه برابر کړم، دا څ خپل ساته بلکې نور ته چې زه یو د سې کار وکم چې نور خزه با سره کار وکي خاباک یو څوک بوره بافی وکي یو څوک افغاني کالي وګرځي تاجکي کالي ازبکي ابداشت چې ټول زده وي. زما خپله هم زده ده، زه خپله په کور کې ابدا کارونه کوم چې خرڅې کوم.
بله په دغسې یو وضعیت کې د کورنۍ د نارینه و مرسته له میرمنو سره څومره مهمه ده چې کله دوی په کور کې لاسي شیان جوړوي هغه دوی په بازاریابۍ کې ورسره مرسته وکړي؟
بدبختانه چې دا داسې نه ده په افغانستان کې که کومه میرمنې کار کوي اسکل دا د خپل پلاور دا د خپل ورور هیڅوک ورته تشویک نه کوي. زما خپله اوله چې ما ویل چې داسې کوم نو ما ته یار څوک ویله چې اوس خو مکتب بد دي، پدتون بد دي، کارونه بد دي، تاسو څه فایده چې ځان ته یو څه برابر کوي؟ په دا وخت کې داسې شوی ده چې ټول وایي حتی میرمنې وایي چې څوک چې بیکاره دي په کور کې دی جوړې یوه لار ورته دی چې واده وکړي. نو زیاتره څوک چې دا کارونه کوي ورته وایي دا فایده نه لري، دا ښه نه ده، که خپل ذات دی خپل څه یو برابر کې کولی شي که نه ورور مور پلار هیڅوک ورسره مرسته نه کوي په افغانستان کې متاسفانه. چې نه زه خپله بلکې نورې نجونې نور ښځو چې کار کوي دا مشکلات ډېر زیاته لري، حتی ورور یې ورته وایي چې دا کار به کوه فایده نه لري، ستاسو عایده سم نه ده، تاسو بې ځایه هڅه کوي. دا داسې خبرې دي چې ما خپله به اورېدلې دي او ما په خپلو سترګو لیدلې چې نورو ته ویل کېږي.
بله مشوره مو دا رقم نارینه و ته څه ده په ځای دي چې نور هم د میرمنو زړونه مات کړي دوی سره مرسته وکړي، تاسو مشوره به داسې نارینه و ته څه وي؟
اوله زما یو خپله خبره ده چې افغان نارینه چې دي اصلا همیشه د غیرت خبره کوي. زما په نظر غیرت دا نه ده، غیرت هغه وخت کاره کېده چې دغه نارینه د خپل ښځو خوندو حمایت کول، هغه ورځ باید دوی خپل غیرت خلکو ته ښکاره کول چې کله چې مکتبونه بند شو، کله چې پوهنتونونه بند شو، دوی باید ټول ښځو سره هغه ښځه چې تظاهرات کول هغوی سره یو ځای شوي و ټول باید جګېده او وایي چې ولې زموږ خوندې مکتب ته تللی نه شي، ولې زموږ خوندې پوهنتون نه شي ویلی، ولې زموږ خوندې ولې کار نه شي کول. هغه غیرت ده. زما په نظر افغانانو نارینه و تل وایي چې موږ غیرت لرو. زما په نظر دا غیرت نه ده، غیرت دا و چې د خپل ښځو خوندو حمایت کول، دا خو غیرت زما په نظر نه ده چې خور دی بیربره دی مور دی په کور کې بیکاره وي، اقتصادي مشکلات ولري، ذهني مشکلات ولري، استرس ولري، فکر وي چې زما داسې کېږي. دوی وایي چې ښځو باید کور کې کېني، ښځو باید کار ولکي، ښځه باید په کور کې وي. دا وایي د دې پر ځای چې دوی تشویق کې مواد خام ورته راوړي، بازاریابي ورته وکړي، دوی وایي چې تاسو په کور کې کېنئ، دا غیرت مو دا ده چې تاسو په کور کې کېنئ، د کور کار وکړئ، دا غیرت نه ده.
میرمنو ته به د یو ډاډ په څېر د تاسو نظر څه وي؟
خدای لوی دی، مهربان ذات دی، یوازې امید خپل لوی خدای ته ده چې خدای موږ سره مرسته وکړي، دا به ښه کېږي. که نه موږ داسې خاص امید نه لرو، د دې حکومت نه یا د جهادیانو نه هیڅ امید نه لرو. هغوی فقط یوازې وایي عمل لکې، څوک چې عمل کاری
د پغمان او سیدون کای همت بیا وای چې ټول نارینه داسې نه دي چې دوی دل میرمن سره د یغو په کارونو کې مرسته ونه کړي یا د هم خندونه ورته جوړ کړي، خو په خبره له بعد مرغه یو شمیر بیا د کور شاقه کارونه خدو ته پرېږدي خو د زده کړې او رسمي کار مخې نیسي.
خپلې ښځې ته وایو چې لاړه سه له باغه واښه راوړه، غوا باغ ته بوزه، وزې تر باغه پورې بوزه، بیرون په خزل او خسو پسې وزه. خو چې کله هغه وایي چې زه حجاب کوم، هغه عزت و آبرو مراتوم، هر څه ساتم، د تا سر لوړ ساتم، خو زه به لاړه سم دغلته به په دې شفخانه کې نرس سم، ډاکټره بسم، تعلیم را باندې وکړه، بیا دغه مونږ ته آر یا ننګ معلومیږي. به مونږ ورته وایي چې نه، دا کار به نه کوي، ځکه چې بیا به مې زه یې تره زمنو ته څنګه ګورم، زه به مې کلیوالو ته څنګه ګورم، بیا خدا نو د ما په سپینه لمن تور داغ ده. دا بدبختي په دې ټولنه کې خصوصا د پښتنو په ټولنه کې ډېره زیاته ده. یعنی فیصدي که ووایم، فکر وکړه 50% حتی 30% په همدې فکر باندې دي، یو تیاره ټولنه کې یاست. بدبختی داده چې موږ ټولنه کې اکثریت نارینه اسلامي قوانینو نه مکمل خبر نه دي. دوی له دین نه صرف قیودات دوی ته رسیدلي، له دین نه صرف دوی ته دا شی رسیدلي چې هر څه بند، در حالی که چې اسلام ډیر وسیع، پراخ، روشن دین ده. کنی چې وګورو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره چا واده وکړ، تجاره نه وغه، بی ختیجه خو تجاره وکړه، دغه خزینه وتلې جهاد لپاره به مسلمانانو او مجاهدینو ته به اوبو شیان نه جوړول، خو جوړول ورته خیال ته ولې ورته اجازه وه.
له حقوقي اړخه د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې له ښځو سره د کور دننه او بهر کارونو کې مرسته وکړي، هغوی تشویق کړي او د کار په پرمختګ کې ملاتړ وکړي. په کابل کې د خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره.
مېرمنې دوی خلاقیت لري، دوی خپل هغه قوې لري په خپل وجود کې، لکه څنګه چې نارینه لري، لکه څنګه چې نارینه ارزښتونه لري، دغسې مېرمنې هم لري. دغسې مېرمنې هم کولی شي چې د هغو خارق العاده ارزښتونو په استفاده سره چې الله پاک ورکړي دي، د هغې نه په ګټه اخیستو سره دوی کولی شي چې ډېر ښه کارونه ترسره کړي. تاسو لاسي صنایعو ته یادونه وکړه، دغه صنایع او دغه لاسي کارونه دا د اوس خبره نه ده، دا د سوونو کلونو نه مخکې دا مېرمنې دا کارونه کول مېرمنو، او د دې لارې نه خپل هغه خلاقیت خود، خپل استعداد خود، خپل استعداد نه استفاده کوله. او خوشبختانه په افغانستان کې لاسي صنایع ته ډېر ارزښت ورکول شوی ده، او لا هم دغه صنایعو ته کار کېږي. خوشبختانه نارینه ته لازمه ده چې هغه مېرمنې چې دغسې خلاقیت لري او دغسې استعداد لري، که هغه د لور په څېره کې وي، که هغه د خور په څېره کې وي، یا د مېرمنې په څېره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغسو مېرمنو لاسنیوی وکړي، او دوی ته د دې زمینه مساعده کړي، دوی ته د دې وخت ورکړي تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړې کړي، دغه لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي، دغه لاسي صنایعو ته که مېرمنه باندې نه شي تللی، نارینه یې مکلف ده چې هغه ورته بازار موندنه وکړي، دغه لاسي صنایعو ته او تجارت یې وکړي، وخت ورکړي ورته تر څو د دغه لاسي صنایعو نه استفاده وشي، او بالاخره دغه لاسي صنایع او لاسي تولیدات چې په خپل لاس باندې جوړېږي، دا په بازار کې عرضه شي، او بالاخره په نړیواله کچه باندې ورته بازار موندنه وشي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري.
زلیخی خوب نستان لکه یوسف دی بی گناہ تو مت کڑا ما تاز دا وقت پشانتی ہی کڑم جدی دا جون پشانتی اسم تی رو ما زب فخ پلا گر نلاڑ شم تم رو آیا چی مینا ناکو ما پا ما دکھڑی او جی نئے پریخوا دکلی منس کی پتاو شا فسا دونا ستا دا وادا چڑم بیش پاوی زماڑم بیش بابا پگور دن نوینا جوند تا ہسرا نرا نکڑل اے مرگ تا خوز دزم کی ما لکھڑ ما کڑ پلنگا رات کینا سما دخ پو گتو نو بس چکونا ستا دا بنگرو شرنگ بخت وردے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا چولا ٹولش پا میں سوسم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم یا چی مغرور بھی ادا سی خلق و یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہند لزما سبری دو تاویس کما پھر دیکھ مینا مو نکڑا نہ محبت کسی نمگڑے خون کبینا دا بد پا اللہ رضا کپری خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا
عجیب شه ده سوک پرزگار کری سوک ده جام موتا جکڑی اینا سوک محبت کی لی ونیشی او سوک پیشکی ولی دالا شی اینا آخر دی بوتلم میں کدی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں غصے میں اور دے خبر اسپنا نوا سگوں غصے میں اور دے خبر اسپنا نوا تم را خبر شمچ سمان